د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر مو په دې روستۍ خبری غړې کې ستاسو هر کله کوم په دې ساعت خبرونه کې درته خبرونه لرو له خبرونو وروسته د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ د خبرونه واورئ اسرا الله مومن راسره په سټوډیو کې دی مایک هغه ته سپارم تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
په کورمه کې زنو قبیلو ترمنځ له پرونۍ جګړې وروسته ورک شوي کسان مندل شوي دي د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر وایي د حکومت د نه اهلۍ له وجې ګراني او غریبي زیاته شوې او طالبانو د افغان شخصي ټلویزیون اریانا په کابل کې دوه ځایي خبریالان نیولي دي او زه خبرونه تفصیل په کورما کې د سور سورنګ او حقدرې منګلو له بغدې خلکو سره تر جګړې پیلېدو وروسته ورک شوي شپونکې او د هغه زوی خپل کور ته تللی دي ځای اوسېدونکي نور سعید نن لږ شپه مخکې مشالې ډوته ویل چې پرون د جګړې له ویرې شپونکې عیسا خان او د هغه زوی په ځنګل کې پټ شوي وو چې له ډزبندۍ وروسته نن خپل کور ته ستانه شوي دي د کورمې پولیس وایي پرون ماسپښین د سور سورنګ او حقدرې منګلو له بغدې خلکو سره جګړه پیل شوه چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي د پولیسو ځای مشر نجف علي بیګا مشال ډوتول پرون په یده سیمه کې یو مشترکه اغرته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رما بیولې و چې ورسره د بغدې خلکو جګړه کړې ده نو مورځه تکړه چې د غشپونکی او د هغه زوی د خپل رمې ترڅنګ ژوندې ورک شوي وو د منګلو د یوې کمیټې مشر ملک منور خان منګل حکومت غوښته چې د جګړې عاملین نیونی ول شي بلخوا د انجمن حسینی یا مشر انیتلی توري مشالې ډوتول چې جګړه ودرول شوي د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناڅرګند وسلوالو یو تن په بمی برید کې وژل دی پولیس او ځای خلکو بیګا مشال ډوتول پرون د میرالی په نورګ سیمه کې یو ځای اوسیدونکو محمد ولی په گاډی کې روان وو چې د بمی برید ښکار شو د میرالی پولیسو مشر رقیق حسین مشال ډوتول چې د ناڅرګند کسانو خلاف مقدمه درج کړو د پیښې تحقیقات روان دي په شمالي وزیرستان کې پر روان کال کې د دویم هدفي برید دی په یاد سیمه کې پروسه کال ټول دریش پیته هدفي بریدونه شوي وو د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا جمهوری غورځنګ مشر وایي چې د موجوده حکومت د نه اهلۍ له وجې ګراني او غریبي زیاته شوې ده د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پر په کوټه کې خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د ګراني له وجې ولس له مشکلاتو سره مخ شو چې له عمله یې دوی په مارچ میاشت کې د حکومت ختمولو لپاره د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې
همنه 23 مارچ کو پور
چمون وټول کام ته د مارچ د میستې په دروښته منېټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دا وتر کړی دی په هغه کې وټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به ولس د نایل حکومت په ځت راووزی
بلخو د کورنو چارو پاکي وزیر شیخ رشید احمد تیر ورځ له خبريالانو سره په خبرو کې ویل لانګ مارچ په فضل الرحمن ته هیڅ ګټه ورنکړي یا د وی چې حکومت د ملک د خراب ماشي حالت ذمہواری په پخواني حکومتونو اچوي طالبانو د افغان شخصي ټلویزیون اریانا په کابل کې دوه ځایي خبريالان نیولې دي د خبريالانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي چې د کسانو په حراست کې د خستو وجه نه معلومه د اریانا ټلویزیون مشر شریف حسن یار نن په یو ټویټ کې ویل دي وارث اسد او اسلم حجاب چې بغیر له څه وجه په حراست کې خستل شوی دي کورنۍ یې اندېښمنې دي د خبريالانو یو ملګري د نوم څرګندولو په شر د جرمني ډي پی ای خبري اجازه ویل دي چې دا دواړه خبريالان د جنوري په یو دیر شمه په وسلو سنبال طالب ساتونکو د خپل ادارې د دروازې مخې ته نیولې دي د طالبانو د استخباراتي ادارې جنرال ډایریکټریټ یو ویان د مولوی همراز ویلي چې دغه دواړه خبريالان د دوی د ادارې په تحویل کې نشته د خبريالانو ملګري زیاتوي د دوی د څارنې کیمرې خای چې دغه دواړه کسان یونیفارم اغوستو وسلووالو په حکومتي گاډو کې وړي دي حسرت د ټي وی چینل د سیاسي ډیسک انکر او پروډوسر او حجاب د اقتصادي ډیسک لپاره لډیرو کلونو رئیسي کار کوو د دوه خبريالانو کورنۍ او د رسنیو چارنې له ادارو په دې شخړه کې د مرستې غوښتنه کړې چې دارنګ د خبريالانو خوشی کړل شي او د ومو پاکستان کرکټ سپر لیگ اتم میچ نن د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. ټاکل شوی میچ په کراچۍ کې په ځای وخت او ماخام 9:30 پیلېږي. پرون په یو میچ کې ملتان سلطانز کوټې ته په شپږ رنځورو ماتې ورکړه. د څلور دېرش شل اوریزه میچونو دا سیریز چې فاینل لوبه به یې په 8 فبروري وي، په کې تر دې دمه ملتان سلطانز په لومبي، اسلام آباد یونایټډ په دوهم، کوټه ګلیډیټرز په دریم، لاهور قلندرز په څلورم، پېښور زلمی په پنځم او کراچی کینګ په شپږم نمبر دی. او تر دې مهال د مشال خبرونه
اسرار الله مومند چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. په کورما کې د وغره د ملکیت پر سر پرونی جګړه درېدلې او ورک دوه کسان پیدا شوي دي.
وغه خو چې کله جګړه ځنګل ستورت شوی وا، یو ډیر ویرې نه ځنګل کې پټو کول وتلی و. څه کله امر روغلو، حکومت روغلو، انتظامیه ډزبندي وشوه، هغه نه ورسته دا دوه خیر خیریت سره خپل کورو ته واپس روغله.
د پاکستان په سینټ کې د صدارتي نظام د راوړل کېدو د باسنو خلاف د قرارداد منظوري ورکړل شوی. صدارتي نظام به څنګه راوړل کېږي لوي شنن کې به وره.
زما خیال دی چې خلکو له پکار دی چې په دې ځان پوه کړي چې صدارتي نظام راوستلو لپاره به د ملک په آئین کې کوم دی، دا به ټول په ټوله باندې بدلېږي. نو چې تر څو پورې په دې کې بنیادي بدلون نه وي راوستل شوی، نو د صدارتي نظام څه چې د قسم دغه نشي کېدی.
د خوست خبريالان او د رسنیو کارکونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو هوارولو ته پام وکړي.
رسنۍ باید وایو چې تر ډیره باید په اقتصادي لحاظ تقویه وي تر څو دوی ښه خبرونې ترسره کړي، او بل دا چې باید په خبري برخه کې دوی معلوماتو ته پر وخت لاسرسی ولري.
نو رپورټونه هم لرو. یو پکې دا دی چې پنجاب کې پولیس واغ لک نیولې چې په پبجي ګیم کې له بایلات وروسته د خپل کورنۍ غړي وژلې. نو د ورېدو لپاره را سره پاتې شي. د هم د خبرونه د سر رپورت. د کورمې قبایلي حکومتي چارواکي وایي د ځایي دوو قبیلو ترمنځ چې تیره ورځ د وغره د ملکیت پر سر کومه جګړه شوې وه هغه پای ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا هغه دوه کسان چې د جګړې پر مهال ترې تم شوي وو هم بیرته خپلو کورنو ته ستانه شوي دي. دا دواړه کسان شپانه ول چې د جګړې پر مهال په یوه ځنګله کې پناه اخیستې وه. په پرونۍ جګړه کې چې د سره سورنګ او حقدرې د منګلو او د بغدی د خلکو ترمنځ شوې وه، یو کس وژل شوی او دوه ژوبل شوي وو. تفصیلي د طارق اورک زینورو.
په کورما کې د نهه پورز د سوسرنګ او حقدرې منګلو له بغدي خلکو سره جګړه تر پیلېدو په سرکښي تنان بیرته را پیدا شوې دي. ځایي اوسیدونکو نور سعید مشال لډیو د وای پروند د جګړې لويری شپونکه عیسی خان او د هغه زوی فیض الله په ځنګل کې پرشیول. خو چې کله امن راغلو او جنگبندي وشوله نو سحر وختي هغوی خپل کور ته صحیح سلامت راو رسیدل.
هغه خو چې کله جګړه ځنګل ستورت شوی و، یو کس خو مغه ځوینی وفات شوی و، او بیا چې کله هغه خو بشمون و ډیری ویرې نه ځنګل کې پټو کول وتلی و. چې کله امر روغلو، حکومت روغلو، انتظامیه ډزبندي وشو، هغه نو ورسره دا دوړم خیر خیریت سره خپل کورو ته واپس روغله.
کڅو هم رکشوش پونکه او د هغه زوی بیرته را پیدا شوی. خو له هغه تلی زنی ګډان او چلی لا هم به درک دی او تر پلاس ندی رغری. د منګلو یو کمیټې مشر ملک منور خان منګل مشال لډیو ته وای پرون جګړه پر دوی کسدن مسلط کړی شوی، ولې چې مشترکه غرتا رحمتلل دومره کټه خبره نه ده. ملک منور خان زیاتوي کم ګډان او چلی چې ورکتی او یا د جګړې پر وخت نشوي د هغوی ازاله دی وشي، او بلدا چې هغه خلکو ته د سزا ورکړل شي چا چې سرغړونه کړې ده.
ځنګل چې کوم دی دا متنازع دی، حتی چې دوی د دوړ پرې کوي دا کوي اذا په سلام نه دي شوی، او دا وزي غډي میږي چې کوم دي کنه کا کوچيون دي افغانستان او روسيا اپ هر دوی کې پیاي غوڅک داسي وحشت نه کی. نو دې په خلاف دی حواله پیا کټ شي، او درن نمبر کې دی حکومت دې په خلاف تاسو کې د موت وکي ما کا چې د کورمي امن قربوني هیڅ بیان کوشش کې نه دا خرابيږي.
بل خو د پولیسو ځای مشر نجف علي مشال لډيو ته وای جنگ په مکمله توګه ودرېدل او د علاقې امن ترلاسه شوه، ولې د جګړې پرې دوه عوامل معلومول او د شخړې حل راوستلو لپاره د مشرانو جرګه روانه ده.
بالکل پیدا شي بیا به څه کوي چې سړي سره یو مړ او بل سره دوا زخمي وته.
د پیر پورز د سرسورنګ او حقداري منګلو له بغدې خلکو سره په دغه جګړه وشوله چې هغلته یو مشترکه خو متنازع غرته ورغله د حقداري شپونکې لارمې سرولو منکړی شو. په علاقه کې د فریقینو ترمنځ زیات جګړه تر 5 غنټو زیات دوام لرلو چې پکې دواړو خواو دریو تنو ته مرګ ژوبله ورسېدله. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
انته پرون د پېښور په یو کلیسا کې د هغه عیسوي پادری اخري رسومات تر سره شول چې د جنوري په 13 په هم په پېښور ښار کې وسلوالو په ډزو وژلې. په دغه موقع د اقلیتي ټولنې غړو د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې د عیسوي پادری چا وژلې، خو د واکمن ګوند تحریک انصاف چارواکو اقلیتي رورولۍ ته د مکمل تحفظ ډاډ ورکړی دی. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
د پېښور په آل سینټس چرچ کواټۍ کې د مرستیال پادری ویلیام سیراج د اخیرنیو رسوماتو ادا کولو وروسته تیر ماښام د هغه مړی په پېښور کې خاورو ته وسپارلی شو. د کواټۍ په کلیسا کې د دغه مړی په اخیرنیو مراسمو کې په ګڼ شمیر کې د مسیحي ټولنې ښځو، سړو او بزرګانو ګډون وکړو او په عیسایي پادریانو د هدفي برید په دغه پېښه د خپګان څرګندونه وکړه. په دغه مهال یوې میرمنې عابده تبسم مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دې پیښې په عیسایي ټولنه کې امنیتي اندېښنې بیا راپارولې دي. هغې زیاته کړه چې د دې پیښې سره په کواټۍ چرچ د خونړي وسلوال برید یادونه هم بیا راتازه شوي دي.
زما مشر کشر هر څوک پریشان ده او موږ زما حکومت ته مطالبه دا یو ده کې زما ځان او مال ماته تحفظ ورکړي. زما چرچونه، زما ماشومان، زما سکول، هر طرح کې ماته سکیورټی به ټایټ مال به ورکړي دینا او زما زخم بیا به تازه شوی دی. مخکې واقع جو شوی دی بیا زما زخمونه بیا تازه شوی دی. هر کور کې ماتم شوی بیا شروع شوی دی.
خو بلې خوا ته بېلابېلو حکومتي چارواکو عیسایانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د ټولو اقلیتونو د امنیت یقیني کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د حکومت په استازیتوب تېره ورځ په پښتونخوا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړی جمشید تامس هم د کواټۍ کلیسا ته راغلی و. هغه په دغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا پیښه د هیواد د بدنامولو یوه هڅه ده.
دا خو خالی زموږ د ملک بدنامۍ لپاره شوې ده او زه د دې ډېر پرزور مذمت کوم. او زموږ چې کم عمران خان دی، زموږ چې کم ګورنمنټ ده، دا سه چې کم واقعیات دي د دې روکتام لپاره هغه ډېر سیریس ده او نور چې کم زموږ ایجنسیز دي هغه ډېر سیریس دي او هغه انشاء الله دا فیوچر کې به دا سه واقعیات بنه کیږي او تاسو به ګورئ چې تاسو اوس ګورئ چې څومره مشینری او د زموږ د انټل ایجنسیز هغه څومره اکټیویټ شو د واقعې نه پس.
په عین حال کې تیره ورځ د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د عالمانو د کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي هم د پېښور د عیسایانو سره غمرازي وکړه او تیر ماښام یې په پېښور کې په خبري کانفرنس کې د دې پېښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. چا ته هم دا ګمان کول نه دي پکار چې ګنې دا د یو مذهب په منونکو یا د پېښور په یو پادری یا په یو وګړي حمله ده، بلکې موږ دا په پاکستان یو برید ګڼو. هم تیره ورځ بیا د ترګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي لخوا د دوو نامعلومه وسلوالو په ضد د پېښور د رینګ روډ د جنوري د 13 نیټې د دغه پېښې اف آی آر درج کړی شوی دی، په کومه کې چې د نامعلومه وسلوالو لخوا په یو ګاډي د ډزو په پېښه کې یو پادری وژلی شوی و او بل پکې ژوبل شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د اوسنی حکومت د ناهلۍ او ګرانۍ له وجې غریب ولس د مشکلاتو سره مخامخ شوی چې د حل لپاره دوی په مارچ کې د حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. مولانا فضل الرحمن نن د بلوچستان په چمن کې هم جلسه کوي خو ځایي چارواکو د خطر خبرداری ورکړې. البته حکومت ویلي د دغه جلسې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي دي. بلخوا حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ورته خطر نشته او د ولس د ستونزو د هواري لپاره دوی شمان دي. له کوټې ایوب ترین رپورټ لري.
د
جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اوسنی حکومت د نایلې له عمله په ملکی ګرانی زیاته شوی او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوی دی. نوموړي د خبره د جنوري په 1 نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبریالانو سره کړې ده او ویلي دی چې د اوسنیو حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 3 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
همنه 23 مارچ کو پورې ملک
مولانا فضل الرحمن وایي چې موږ ټول کام ته مارچ د میاشتې په 3 نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمېر هلته موجود وي. په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به اولس د نایل حکومت په ضد راووځي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج عدلیه یا او بل چاته دمکی ورکړی ده. که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دې دا وښایي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي.
کس کے لیے خطرناک ہوگا یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ
د پی ڈی ایم مشر وای چې عمران خان به د چا لپاره خطرناک وي ځکه چې هغه د حکمرانی پر مهال خطرناک دی او ملک یې د لوږې او تږې په لور بیولی دی او که د حکومت څخه راووځي نو بیا به نور کنګالوي یا بیا د فوج او جنرالانو تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم شوې ده او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د کامی مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزب اختلاف دا خبرې همیش رد شوي دي او خپله د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په 3 د مولانا او اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي. خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنسي. بل پلو ته مولانا رحمان د کوچ د دورې وروسته و سردی شار چمن ته رسیدلی دی. خود تک لمخه اغه نن هلته کېدونکې د جلسې پر مهال د سکیورټی تھریټ په اړه وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داری ده. د پی ډی ایم مشر به نن په چمکې د جبهت العلماء اسلام تر سوري لاندې وایي جلسې ته وینا کوي. خو د ضلعي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې د مولانا د دورې پر مهال په چمن کې سکیورټي تھریټس موجود دي. په دې اړه د چمن ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل د کوټې و کمشنر ته هم اطلاع ورکړې او غوښتنه یې کړې ده چې د چمن جلسه دې منسوخه کړي. لکن د جبهت العلماء اسلام مشر زیاته کړه چې دوی به د نن جلسه ضرور کوي. بلپلو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو لخوا هم ویل شوي دي چې حکومت د مولانا فضل الرحمان د حفاظت لپاره سخت حفاظتي انتظامات پورته کړي دي او هغه ته بلوټ پروف موټر هم ورکړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په سینټ کې د صدارتي نظام د راوړل کېدو د بحثونو خلاف د قرارداد منظوري ورکړل شو. حکومت وایي دا یوازې ګونګوسې دي چې ګنې په ملک کې د پارلماني پر ځای صدارتي نظام راوستل کېږي. د حکومتي غړو په وینا ځینې خلک د سیاسي ماحول د اوتارولو لپاره پر رسنیو او ټولنیزو رسنیو دا ډول بحثونو ته لمن وهي. خو بل پلو د اپوزیشن یو غړي رضا ربانی سینټ ته ویلي کله چې حکومت غیر منتخب کسان په لوړو څوکیو مقرروي نو ترې خلک دا الهام اخلي چې ګنې حکومت د صدارتي نظام د راوړلو هڅه کوي. شنون کې بیا په دې نظر دی چې د صدارتي نظام د راوستلو لپاره په عین کې ترمیم ته اړتیا ده. له دې پرته دا کار ناشونی دی. د موضوع تفصیل د شاهنواز ترکزینه.
په سینټ کې د ځینو هغه ګونګوسیو چې ګنې پاکستان کې حکومت صدارتي نظام ممکنه ده راوړي په ضد قرارداد منظور شوی. دا ګونګوسې په میډیا او په سوشل میډیا د څو ورځو راهیسې روانې دي. د جنوري په 1 په سینټ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی هغه قرارداد وړاندې کړ په کوم باندې چې د اپوزیشن ډلو ګڼ شمېر سینیټرانو دستخطونه کړي. رضا ربانی وویل دا وخت ډیر داسې تران چې د حکومت په مهمو څوکو ناست دي غیر منتخب خلک دي. په دې کې د وزیر اعظم صلاحکاران او خصوصي مرستیالان هم شامل دي.
اس وقت آپ کے پاس 5 ایڈوائزرز ہیں. دی
وای دا وخت تاسو سره 15 صلاحکاران دي او ولس خصوصي مرستیالان دي. نو دا په داسې حال کې چې کوم خبره مخ ته راځي نو هغه دا ده چې ګنې مونږ صدارتي نظامي حکومت اړخ روان شوی یو.
ڈیولپمنٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔
په صدارتی نظام کې هم د یو ملک د صدر په خوخه تنان په غټو او یا وړو عہدو ټاکل کیږي۔ پاکستان کې هر هغه وخت چې پوځي مارشل لا لګېدلې ورسره وروستو صدارتی نظام هم راغلی دی، لکه په 1958 کې چې اولنی مارشل لا ولګېده نو د هغه وخت پوځي مشر جنرال ایوب خان وروستو صدارتی نظام راوړ او دغه نظام تر د 1901 پورې وو۔ په 1901 کې یو وار بیا مارشل لا ولګېده او یو وار بیا صدارتی نظام د هغه وخت پوځي مشر جنرال ضیاءالحق لخوا راوړل شو او دغه نظام تر د 1908 پورې موجود وو۔ په کال 1999 کې پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د هغه وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف بندي کړ او په ملک کې صدارتي نظام راوړ، نو دغه نظام هم تر د 2008 پورې موجود و۔ ولې چې په 2010 کې د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم وشو نو د صدارتي نظام مخه پکې ونیول شو او د پارلمان لخوا پارلماني نظام حکومت مضبوط کړی شو۔ په سینټ کې په دغه قرارداد چې کله سینیټر رضا رباني خبرې وکړي نو چیرمن صادق سنجرانی د هاوس لیډر چې هغه د حکومت لخوا سینیټر وي ورته د جواب ورکول وینا وکړه۔ د هاوس لیډر سینیټر ډاکټر شهزاد وسیم وویل دا ګنګوسې دي او حکومت کله هم د صدارتي نظام خوښون کې یا راوړون کې نه دی۔
ګورنمنت کا اس ڈیبیٹ کے ساتھ
دی وای د حکومت ته دی باس سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی، خو سوال دا دی چې دا باس د کوم ځای شروع شوه؟ جناب دا په سوشل میډیا ټویټر ټرندز ورستو په الکترونیک میډیا هم شروع شو۔ موږ د اولی ورځې وای چې پاکستان ته چې د استحکام ضرورت دی نو بل اړخ ته د جعلي خبرونو د لاندې دلته داسې به سونه تیارول کیږي چې ګنې ماحول دی او تر شي
انیشیټ کی جاتی ہیں تاکہ ایک کنفیوژن کا ماحول پیدا کیا جا سکے۔
د پاکستان د آئین دلاندې د ملک تر ټولو مضبوطه اداره پارلیمنت ده او پارلیمنت به د نورو ټولو ادارو لپاره قانون سازی کوي او دا ځکه چې پارلیمنت کې د پاکستان د ټولو خاریانو په نمائندګۍ منتخب شوی غړي ناست وي۔ داسې ګنګوسې چې اپوزیشن په ضد قرارداد راوړي، وړي حکومتي سینیټر وای دوی دغه ګنګوسې سره هیڅ قسمه تعلق نشته، بیا نو دا د چا خواهش کیدی شي چې په سوشل میډیا او ریګولر میډیا داسې بحثونه جوړ کړي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای دا ځینی هغه خلک وي چې حکومت او اپوزیشن دواړه په خپل قابو کې ساتل غواړي۔
نو د سره په ملک کې یو غیر یقیني صورتحال جوړولو کوشش او دا دواړه طرفونه چې کوم دي هغه په پرشر کې راشي او بعضی وخت کې دا د حکومت چې کوم دا ناکامۍ وي د دې پټولو هم یو کوشش دی۔ زما خیال دی چې خلکو له پکار دی چې په دې ځان پوي کې چې صدارتي نظام را وستو د پاره د ملک په آئین چې کوم دی دا په ټول پټولو باندې بدلیږي، نو چې تر څو پورې په دې کې بنیادی بدلون نه وي راوستل شوی نو د صدارتي نظام څه چې د اسم دغه نشي کېدی۔
په موجوده وخت کې د پاکستان د پارلماني نظام د لاندې سینټ او قومي اسمبلی د پاکستان د پاره ولې څلور آئینی صوبې لکه خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان د خپل صوبو لپاره قانونونه جوړولې شي، خو هغه هم داسې چې په اسمبلیو کې ناس شپږ شپېته فیصدي غړي د نوي جوړیدونکو قانون منظوري ورکړي۔ پاکستان کې گلګت بلتستان صوبه دستور سازه ده چې هغه لا هم د وفاقي حکومت د اثر د لاندې چلیږي او هغه ځای کې خود صوبې قانون ساز اسمبلی شته، ولې د دغه صوبې نه د سنټ او یا د قومي اسمبلی د پاره غړي لا هم نشته دي؟ شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پیښور۔
پم دې موضوع کې پات کې ګو پخوانی سفارتکار او شنن کې مشرف زیدی د نیوز رسپانه کې د صدارتي نظام په اړه مقاله لیکلی او د دې خبرې وضاحت کړی چې صدارتي نظام څه ته وایي او که پاکستان کې رایټ شي نو څه ګټې او څه زیانونه به ولري. د مشال رادیو همکار داوود خټک د دې مقالې لنډیز تاسو ته دروړي.
پخوانی سفارتکار او شنن کی مشرف زیدی د انګریزی ژبې اخبار دی نیوز انټرنیشنل کې د پاکستان لپاره صدارتي نظام تر عنوان لاندې یو مقاله لیکلی چې مقصد یې دا خبره په ګوته کول دي چې دا نظام د پاکستان لپاره د موجوده پارلماني نظام په پرتله هیڅ سرګند ګټه نه لري. مشرف زیدی لیکي خلکو ته اختیار دی چې د نظام د سرنګوالي په اړه بحث وکړي، خو دې دا هم په ګوته کوي صدارتي نظام په خوا هم کوم خاص ګټه نه دروړي، نو اوس بیا ولې په دې اړه بحث پیل شوې دی؟ دلته دا خبره د یادونه ورده چې په پارلیماني نظام کې وزیر اعظم با اختیار وي، خلک قومي اسمبلی ته د ووټ لاري نمائندگان ټاکي او دغه نمائندگان بیا د وزیر اعظم د ټاکنې لپاره په قومي اسمبلی کې خپل رائے کاروي. دا پارلیماني نظام بلل شي چې دا وخت په پاکستان کې روان دی. بلخوا په لنډو ټکو کې په صدارتي نظام کې خلک نیغ په نیغه د ووټ لاري د ملک صدر ټاکي او په دې حالت کې بیا صدر د پارلیماني نظام په نسبت زیات با اختیار وي. بلخوا مشرف زیدی لیکي خلک باید بدی پووی چې د صدارتي نظام مطلب هیڅ کله دانه دي چې پارلیمان به ختم شي. پارلیمان په هر نظام کې مهم مقام لري او د ملک په بجټ منزورولو، قوانین او داسې نور مهم خبرو کې د صدر اختیارات محدودوي. په امریکا کې هم ورته صدارتي نظام دي او پارلیمان چې کانګرس بلل کیږي خ ډیر اختیارات لري. د مشرف زیدی په وینا یو شمیر نور خلک بیا ځکه هم د صدارتي نظام په مرسته ولاړ دي چې ګمان کوي چې په پارلیماني نظام کې وزیر اعظم د منتخب نمائندگانو پر وړاندې کله کله بې وسوي چې سخت فیصله وکړي، خو د ده په خبره دا هم بې بنیاده دلیل دی، ځکه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په موجوده حکومت کې ډیر داسې کسان چې منتخب نمائندگان نه دي د مهمو وزارتونو مشري کوي یا د مهمو مشیرانو په څوکیو ناستي، او ورته حالت په پخوانیو حکومتونو کې هم وو. د زیادی په وینا صدارتي نظام ته اوړېدل به ډېر لږ بدلون راولي. بیا یو بل دلیل دا ورکول کیږي چې په پارلماني نظام کې فدرالي یونټي چې اغا د ملک سلور واړه صوبې دي د مرکز په پرتله زیاتې مضبوطی وي، او په صدارتي نظام کې بیا مرکز ډیر مضبوط وي. خو د مشرف زیدی په خبره که څه هم په صدارتي نظام کې په فدریشن یا فدرالي نظام د صدر اختیار لږ زیات وي، خو بیا مشکل دا دی چې څنګه صدر نیغ په نیغه منتخب کیږي، نو داسې د صوبو گورنران به هم نیغ په نیغه منتخب کیږي، نو دا به د صدر لپاره مشکل وی چې د صوبو په ټولو منتخب گورنرانو یو شان کابو ولري، نو په دې دلیل دا به د صدر مشکل زیات کړي. د دې مشکل لپاره پخوانی پوځي مشر ایوب خان د ون یونټ په پالیسي سره ټول ملک په یو صوبه ګرځولې وو، خو د مشرف زیدی په وینا د اغې نتیجه په 1901 کې د پاکستان د ماتېدو په صورت کې راغله. دلی کې آیا مونږ یو وار بیا د 1901 تاریخ تکرارول غواړو؟ د دې ترڅنګ مشرف زیدیلی کې په صدارتي نظام کې د عام اولس رسایي چارواکو ته راکمیږي. په پای کې مشرف زیدیلی کې چې د صدارتي نظام په اړه بحث یو سنجیده بحث نه دی.
داود خټک په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړی او د حزب اختلاف مشر یوسف رضا ګیلانی وایي نه غواړي چې په سینټ کې نور د حزب اختلاف مشر وکړي او لدی سوکې استعفا د خپل ګوند مشرتابه ته ورکړي ده. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې په سینټ کې حکومت د سټیټ بینک ترمیمي قانون د یو ووټ په اکثریت منظور کړ، خو د سینټ په دغه غونډه کې د ووټونو اچولو پر مهال یوسف رضا ګیلانی په شمول ځینې نور د سینټ غړي موجود نه وو. په دې د حزب اختلاف کې شاملو ګوندونو نیوکې کړې چې دوی په وینا دغه غړو د خپلې غیر موجودګۍ په ترڅ کې حکومت سره د دې قانون په منظورولو کې مرسته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سره ظاهر راکوي.
په سینټ کې د سټیټ بینک ترمیمي بل منظوري دی وروسته په اپوزیشن ګوندونو د انتقاد له وجې د جنوري په 1 د سینټ په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مخکښ یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د اپوزیشن لیډر د چوکۍ نه استعفا ورکړې او وایي دی نور نه غواړي چې په دې چوکۍ پاتې شي.
I have already submitted
دیوی ما لوړان دینه د اپوزیشن لیډر د اوهده نه خپل مشرتابه ته استعفا ورکړي چې زه نور په دې چوکۍ پاتې کېدل نه غواړم. کله چې وټونه اچول کېدل نو تا د 1.5 منټو لپاره غونډه وزنډوله چې معنی دا ده چې تا حکومت ته سہولت ورکړو، او د پاکستان او سینټ په تاریخ کې زه په لومړي ځل ګورم چې د سینټ چیرمین هم ووټ ورکړو. نو زه ګڼم چې په هیڅ د بې پرې شخص تا لداسې نه کول پکار. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو ټولې 55 او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ټولې 22 چوکۍ دي، او د جنوري 25 نیټه د سټیټ بینک ترمیمي بل وړاندې کړی شو. د دغه ترمیمي بل په حق کې 23 او په مخالفت کې یې 23 رای اچول شوی وي. په دغه موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ د مخکخ او په سینټ کې د اپوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی، د عوامي نېشنل ګوند د سینیټر عمر فاروق او د سینیټر مشاهد حسین سید په ګډون ځینې سینیټران د سینیټ په غونډه کې موجود نه وو. په پاکستان کې د یوسف رضا ګیلانی استعفا ورکولو ته د سیاسي چارو شنون کې څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
پیپلز پارټي اپوزیشن سره او خپل خپل د پارټي نور خلکو سره هم دوکه کوي او د حکومت ملاتړ کوي او د چاپ وینا چې کوي هغه ارچا ته پته ده. او ته په هغه وخت باندې د سینیټ نه غیب شوې چې کله په هغه کې یو بل پاس کې دوه چې ستا پارټي هم د هغه خلاف و او دا خو د اپوزیشن خلکو د باندې نیو کې نه دي کړی د باندې خپل پارټي ځوانان چې کوم سېنټران دي هغه و چې موږ چا سره سترګې لګولو پاتې نه یو د دې پارلیمان کې کوم کردار ادا کړی د پیپلز پارټي د مشر په تور باندې هغه د پیپلز پارټي سترګې ټیټ کړی خلکو ته مخامخ نه دی د پاره زه په خپل دا غنما چې دا لګیا دي لوبه کوي سیاست کوي او خپل خلک ادبار کوي خو زما په خیال خلک اوس په دې باندې نور یقین کولو تیار نه دي
د سراج ظهیر رپورټو چې د شنن کې محمود جان بابر په غک پای ته ورسید اوریدونکو بخنه غواړو چې وخت کمو دا رپورټ مې پوره نشر نک 15 بجې شوی د سال ممن نه د خبرنو لنډی سره
پرم کې د سور سورنګ او حق درې منګل ول بغدی خلکو سره تر کورنۍ جګړې وروسته لک شوې شپونکي او د هغه ځوی خپل کور ته تللې دي ځای اوسیدونکي نور سعید نن لږ شپه مخکې مشر ډوته چې د جګړې لویرې شپونکي عیسا خان او د هغه ځوی په ځنګل کې پټ شي وو چې لړز باندې وروسته نن خپل کور ته ستانه شوې دي تر دې مخکې د کور مې پولیسو ویلې وو چې پرون ماسپښین د سور سورنګ او اقدارې منګل ل بغدی خلکو سره جګړه پیل شو چې پکې وطن وژل شي وو د نور جوبل شوې د پولیسو ځای مشر نجیب لی بیگا مشال ډوته ویل پرون په یاده سیمه کې یو مشترکه غرته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رمه به ول واچ ورسره د بغوی خلکو جګړه کړی و د شمالي وزیرستان په مرلي کې نصرګند وسلوال یو تن په بنګل کې وزل دي پولیسو ځای خلکو بیگا مشال ډوته ویل پرون د مرلي په نورک سیمه کې یو ځای اوسیدونکو محمد ولی په ګاډي کې روان و چې د بمی برید ښکار شو په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې دا دوهم هدفي برید دی د پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ د جمهوریت غورځنګ مشر وایي چې د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ګراني او غریبي زیاته شوې ده مولانا فضلرحمن پرون په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې چې د ګراني له وجې ولس له مشکلاتو سره مخ شو چې له عمل یې دوی په مارچ میاشت کې د حکومت ختمولو لپاره د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې نو خو د کورنیو چارو فرخي وزیر شیخ رشید احمد تیر ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ویل لانګ مارچ به فضلرحمن ته هیڅ ګټه ورنه کړي یا دوی چې حکومت د موږ د خراب معاشي حالت ته ذمہواري په پخوانیو حکومتونو اچوي او طالبانو د افغان شخصي ټلویزیون ارجانا په کابل کې دوه ځای خبريالان نیولې دي د خبريالانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي چې د کسانو په حراست کې د خستو وجه نه د معلومه د ارجانا ټلویزیون مشر شریف حسن یار نن په ټویټ کې ویلي دي وارس حسرت او اسلام حجاب چې بغیر له څه وجه په حراست کې خستل شوی کورنۍ اندېښنې دي پر طالبان د استخباراتي ادارې جنرال ډایرکټر چې ویان د ویلي دي چې دغه دواړه خبریالان د دوی د ادارې په تحلیل کې نشته
اسلام مومندو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوم په دې نیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي نو که کولای شئ را سره پاتې شئ په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو ځنی مشران او سیاسي فعالان د دې پر ضد مقدمه درج کړي او ځنی کسان نیولې هم دي پولیسو دا مقدمه د عامه نظم ساتنې د قانون لمخې جوړې کړې دي مشران وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول دوی تور پورې کوي چې حکومت له غوښتنو څخه د پرشا کول په خاطر د دوی پر ضد مقدمه درج کړې دي د پاکستان قانون کې د نظم ساتنې دفاع په کوم حالاتو کې استعمالېږي همدې ته د مشال لډیو خبريال فرهاد شینواری کتنه کړې ده
د خیبر پولیسو یو چارواکي خپل نوم او غږ نخ پرول په شر د جنوري په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مینټیننس اف پبلک اورډر یا د امان نظم ساتلو سیکشن 3 لاندې د خوګخیل کوم په یو شمېر کسانو باندې اف آی آر درج کړای او تر اوسه د خوګخیل کوم یو مشر او جمعیت علما اسلام فی غوند مفتی اجاز په شمول څلور تنه نیولی د خوګخیل کوم مشران وایي چې دوی د تیرې وګدې مودې رئیس په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل سره د خپل حکومي مشترکه ځمکو په سر شخړه را روانه ده او د ادارې ترې له مقرر شوی حد نه زیات ځمکې لاندې کړي او تعمیرات پرې پیل کړي او چې موږ سره کومه لوزنامه کړې و دا غې نه سرغړونه کړې نو په دې لړ کې د نېشنل لوجستیک سیل او امنیتي ځواکونو پر ضد احتجاجونه کړی وو، نو د کوم ویرولو لپاره را باندې دا اف آی آر درج کړی چې د خپل جایز غوښتنو نمو په شا کړی. د خوګخیل قومي کمیټه یو غړی لطف الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تورخم کې د خپل مشترکه جایداد د حفاظت او روزګار لپاره په دوامداره توګه پر امنه او قانوني طریقې سره احتجاجونه کړي او غیر قانوني لارې نه د خپل کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی، دا یو پر امنه جدوجهد دی، دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی. څومره میاشتونه چې زموږ په دغه تحریک کې ګوندې کنا د مفتي اجازه په سربراهي کې دا تحریک شلوره دی، مکمل پر امنه پاتې شوی دی، د آئین او د قانون په چوکاټ کې پاتې شوی دی.
دا چې د مینټیننس اف پبلک ارډر یا د عامه نظم ساتلو دا دفاع پولیس په کوم حالاتو کې کارولی شي، په دې حکله د خیبر ضلع یو قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی وایي
په مشکوکو خلکو چې دی وګڼي یا داسې شواهد وي ورسره چې دا د پبلک ارډر یا پبلک سیفټی ته یا د حکومت ځنې ادارې یا حکومت خلاف دی داسې څه کولی شي، داسې څه اقدام کولی شي چې پبلک ارډر ته خطر وي، نو دی دا تین ایم پی او لاندې اکشن اغستی شي. د ضلع ډی سی چې کم دی یا پبلک آفیسر هغه سره دا اختیار دی چې هغه د دوی د اریسټ د گرفتاری آرډر وباسي، او بیا دا که فرض کا گرفتار شي نو دا د درې میاشتو پورې دی په بند کې ساتلی شي، په جیل کې ساتلی شي. البته دویمه خبره دا ده چې مونږ ګورو نو دا خو یو څه باډینیټ یا ماتحت قانون دی چې دا اول د ارډیننس په شکل کې رااله، بیا اسمبلی وته د قانون شکل ورکه. خو بل طرف ته د دې ملک اساسي او بنیادی قانون چې آئین پاکستان دی نو دا غې آرټیکل سوارلس نواخله تر نولس پورې، نو په دې کې هغه ټول بنیادی حقوق دي د ملک د عوامو، دی د حرکت ازادي د ورته دی په ټول ملک کې به خطر ګرځېدې شي، اظهار رائے ازادي ده دی ته چې دی د خپل حقوقو د غوښتو د پاره د پرم نه احتجاج ازادي ده.
د رصد او تعمیراتو ادارې یا نېشنل لوجستیک سل چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تورخم کې د خوګخیل قومي مشرانو په خوخه او رضا باندې ورسره ټولې لوزنامې کړي او له مقرر شوي حد نه زیات ځمکه ترې نه ده لاندې کړې. د خوګخیل قوم نه کسیزه کمیټه کې ورته پنځو غړو په لوزنامه لاسلیکونه کړي، خو د دغې کمیټې یوازې څلور تنه غړي یې نه مني او احتجاجونه بے بنیاد دی. فرهاد شینوار، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخه په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم سلورو بجو
تاندی ہیلی
پپاو باندے سلورو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پسلور نیمو بجو
د ورسک د وبو لبند د مومند لوري ته د وتل نهر په پرخولو د سیمې کاروندګر خوشاله دی. وای د دوی هغه په سلګونو کړه زمکه چې تر دې وخت شاړه پرته و د وبو ته زیاتې دو سره به آباد شي. د نهرونو محکمه وای تر دې وخت چې 15000 کړه زمکه خړوبېدل د نهر د پرخیدو سره به 3300 کړه زمکه اوس خړوبې کې شانه واسطه رکسه. نور حال په دې رپورت کې درکوي.
د ورسک بند محمود ته د وتل نهر د ارتواړي سره د نهرونو د محکمې پوینا چې دوه کال پس به 3300 اکر زمکه خړوبېدل شروع شي. په دغه نهر د ارتواړي کورونه لاس میاشتې وړاندې شروع شي چې د پوره کېدو موده دوه کال ده. د ورسک بند نامې چې نه پاړخ ترې کاونډه د دغه نهر نه وړاندې 15000 اکر زمکه خو خړوبېده، ولی په کال 1922 کې چې دغه نهر جوړ شوی دا اول وار دی چې د ارتوالي کارونه په شروع شوه دي. محمد حسن جی دی کوونو سیدون کې سپینګره دی وای هغه وخت دا نیر جوړ شو تر مټي او شوقدر پوري وي وبت لی د 1900 او ایم نه هغه وب بند شوه خو د یکون پوري د نیر وب بیا هم رات للی خلکو شاړي آبادول شروع کړل، نو د کروندو وبې بیخي ورک شوه دی. اوس خوشبین دی چې نیر ارچی او د کروندو وبې پوره شي.
هغه نه روس ته الته چې بیا کله ایلیګل نقي خلکو اولګولې اور سي نقي اولګي دي هغه په وجه باندې عدالت ناکام شو. تقریبا نیم نهر کوم نیمه خوره وا می چنای دې طرف ته مکمل سملل ما پات شو ځکه چې جمی کې کوم غنم کرو هغه لمن پغلا وبراولو نه چې دا غي مخفل وبنشته
په دې نر د محکمې پوینه چې یو عرب او شپږ کروڑ روپۍ خرچ راځي کاسه غټول دي او نوې کاسه او یالو خې پوخ او د کانکریټو جوړيږي ځای خلک وای په خو به پر دوی هر رقم سبزیان هم ټوکولې خدا 50 کاله کې غنم په باران کړي ولې د نهري نظام د ختمېدو وروسته دوی نور هیڅ رقم کاروند نشي کولې دا چې د دینر نه بده اقبراک پندلې تحصیل پورې هم زمکه خړوبې دي نو دغه سیمو سیدونکو زیارتګل مشال رډیو ته وای د هغه بچو یا ځنې همزولو چې د 500 کلونو کم عمر دي هم د دوی په سیمه کې په تیر شي وینر کې او به ونلې دي
یو وسی اوبر اځل چې موږ لا پټي وب کول چې ښکانال مم جوار کې وو جوار به کول چې شي شي
ها نو اوس
اوس په نشته چې شړ دي نو پټي شړ دي ونه کومه قبلک اسکل وب نشته
د ورسک بننه تر یک ونده لک تر لک 500 واړ او غټ کلی دی وو ویلج کونسلونه او یو نیبر هډ کونسل پکې جوړ دی آبادی د اته وزر زیاته ده د زراعت محکمې مومند پوینه چې د کروندې جوګزم کې د لس وزر اکړو هم زیاته ده خود عبود لاندې زم کې تر دی وخته 15 زر اکړو نه سیوا ده د نهر د ارتوالي سره به د 3 وزر نه زیاته اکړو زم کې نور هم د عبود لاندې راشي د دې نهر د ارتوالي لپاره د کوزه محمود سماجی کارکونکو جلیل خان مومند څو وارې په پیښور های کورټ کې مقدمه هم کړې وي د 13 لسو کالون راځي د اوبخورو د محکمې سره درخواستونه هم ورکړیو مشال ریډیو ته وویل هغه په دې نیر د ارتوالي په دې عمل کې د کاروندګرو لخوا نگران هم مقرر شوه چې ګینه د نیر کارونه څاري
کار په ډیر څه دای باندې روانې تقریبا د 50% نه زیات کار شوه دي تقریبا دا چې 23 کلیټه نیر د وخت نواله دی کوم د پوری او د دې مخکې چې ده
دا چې د یکونه تر د دامن شهید او مټه پوری سیمه بیا هم د دینره خو نشو بکیده نو د محمود د کمشنری د چارواکو پوینه چې د نهرونو زراتو او د وابډی د محکمو لخوا په یو غونډه کې فیصله شوه د ورسکه وتل نیر به تر یکونه ولید یکونه تر د مټه پوری زمه کې به د محمود ډیم د وتون کې نهر په اوبو خړوبول کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ځمواري خېدي د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ځمواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپه شپږ 120 کیلو هرتز لاندې سپه 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز دا مشال رادیو دا او تاسو خبرې غړي او د پاکستان پنجاب صوبې پولیس وايي هغه کوم را لکه نیول چې په کمپیوټر کې په پبجی نومې لوبه کې تر ناکامۍ وروسته د خپل کور سلور کسان وشلیو تر دې وړاندې د پاکستان په شمیر نور خارنو کې هم ورته پیښې مخې ته راغلي دي د نفسیاتو ډاکټرانو وايي د دې لوبې کوونکي په دماغي ناروغي وخت کېږي او شمیر ورسته تر بلې پر زیاتېدو دی زموږ همکار بوريوال کاکړ په دې اړه ریپورت برابر کړی دی چې د پبجی په نامه گیم یا لوب سده د دې منفی اړخونه سدي او د نفسیاتو په هانې پړسوي راځي چې دا ریپورت ورکړو
د پنجاب پولیس وای د لاهور هغه اتلس کلن هلکې نیولې دي چې په مبینه توګه په پبجی گیم کې تر ناکامۍ وروسته د جنوري پر اتلسمه خپل مور ورور او دوی خوندې وژلوي تر دې پیښه وروسته پر ټولنیزو رسنیو هغه بحث بیا تود شوی دی چې حکومت باید پر دې کمپیوټري لوبه بندیز ولګوي د دوی په وینا د همدې لوبې له کبله د لاهور تر دې پیښه وړاندې هم د ملک په بیلابیلو برخو کې ځوانانو او پیغلو یا خودکشي کړې دي او یا هم نور خلک وژلي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پبجي په نامه دا گیم څه دی او څنګه کیږي. د قاسم سعیدی په نامه د دې لوبې کوونکی وایي دا د انټرنیټ له لارې یو داسې لوبه ده چې زیاتره وخت پکې لوبغاړي یو له بل سره په جګړه بوخت وي. د ویل له تیرو شاوخوا درو کلونو راهیسې دا لوبه کوي. د زیاته کړه چې د دې لوبې کوونکي هغه وخت زیات جذباتي او په غوسه کیږي چې د لوبې په منځ کې یا څوک مداخلت وکړي.
یو داسې گیم ده چې فیلینګس حساب سره یې گیم په وخت کې ته په گیم کې اخته یعنی په جنگ کې جنگ په وخت کې هغه فایټ داسې یي لکه ریالیټي چې وي لکه په رښتینی ژوند کې چې اخته وي. نو هغه کې داسې یو حالات راځي چې ته په یو زیات هغه کې اخته وي په جنگ کې او په دې وخت کې تاسو ډسټرب دي کې یعنی په عذاب دي کې نو وخت کې کېدلی شي چې سړی غوسه شي.
خو قاسم سعیدی وویل د خپلې تجربې پر اساس ویلی سي چې ذهني ناروغان په ژوند کې شخصي ستونزې لرونکي او کم عمر الکان او نجونه باید دا لوبونه کړي. په پېښور کې د نفسیاتو ډاکټر عرفان الله وایي د انټرنیټ پر مخ کېدونکې د لوبې دومره خلک متاثر کړي دي چې هر میاشت دوی ته په لسګونه دماغي ناروغان ورځي.
موږ ته په میاشت کې کم از کم د سلو نونی سه تر یو نیم سل پورې مریضان د پبجی گیم زپلی راځي. په دې گیم کې بنیادی نقصان دا دی چې د مقابلې او د گیم ګټنې یو جذبه په سړی کې را پیدا شي. هغه په دې کې چې مخکې سټیج ته لاړ شم مخکې سټیج ته لاړ شم په دې چکر کې دا لوبغاړی چې وي نو دا بے خوبه شي او د ده عادي ژوند چې دی هغه نورماله پاتې نه شي. بعض وخت څوک دی ډېر وخت بے خوبه پاتې وي او دماغ یو ملته کې ګنجلک نښتی وي نو دوی ته دا پته نه لګي او دوی نورو خلکو ته نقصانات ورکي لکه پای کې یو هوموسایډل یعنی د بل وجنه او سویسایډل ځان وجنه دغه سي تفکرات دغه سي سوچونه د دماغ په مختلفو حصو کې پیدا کیږي.
په کوټه کې د نفسیاتو پو ډاکټر غلام رسول مشال رډي ته ویل چې د پبجی په نامه لوبه کوونکي له کورنۍ او ټولنې د پریکېدو له کبله په ذهني ناروغي اخته کیږي. د ویل من دی او پلرونه باید پر خپل اولادونو ژور نظر وساتي چې آیا هغوی خو موبایل او کمپیوټر تر ضرورت زیات نه کاروي.
اول چونکی بچان سي دي هغه یو دم لګي مزه خراب تاسې زکه دای کوم نقصان او پګټه شس خلاص کدی په گیم کې انوالو سو او ډېر ځنانه لاړې به د وبسایټ سي دي او بچي سي هغه له پروسس نه راوځي. دغه مور پلاس د نصیحت چې هغه پر خپل بچان پانی سپیشلی په کمره کې سپیشلی له شپې له خوا سپیشلی خاص کر ځینی بار بار دا وخونه تورنه نوځي او حالت دی ګوري ابزرویشن دی چې د یو موبایل تر حزيات استعمال وینه او غو نشانې اندادي چې بچي چې ډوډۍ پریز دي چې له خپل سره تعلقات هغه کې کله کله یو د سيزر کې زیات کوکسین کې شي باندې خو به دې کړي غوسه کړي ناراضه کړي نو دا د
د یادونې وړ ده چې پر ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر خلکو په لاهور کې په مبینه توګه د پبجی گیم له کبله تر رامنځته سوې پیښې وروسته غوښتنه کړې ده چې حکومت دې زر تر زره پر دې کمپیوټري گیم بندیز ولګوي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو ځل پر دې گیم بندیز لګولی و خو بیا یې بیرته اخیستی و.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
د خوست خبریالانو او د رسنیو کارکونکو د طالبانو حکومت غواړي چې د سیمایزو رسنیو اقتصادي ستونزو هوارولو ته پام وکړي. دوی اندېښنه څرګندوي که د سیمه ایزو رسنیو اقتصادي ستونزې هوارې نشي او د فعالیت لپاره ورته مناسب سهولتونه برابر نشي تر ډیره پایښت نشي کولی. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي وایي رسنۍ د خپل فعالیتونه د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې برابر کړي او د ډیرو خپرونو پر ځای د خپرونو پر کیفیت تمرکز وکړي. نورحال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو خبریالان او کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلولو او پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوی زیاتوي رسنۍ په افغانستان کې د وروستیو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه دي او که اقتصادي ستونزې حل نشي تر ډیره وخت خپل فعالیتونه روان نشي ساتلی. د غرغښ د سیمه ایز تلویزیون خبریال عبدالقیوم قیومي مشال راډیو ته وویل اوسنی حکومت د سیمه ایزو رسنیو ته په ټولو برخو کې پاملرنه ډیره کړي.
رسنۍ باید ووایو چې تر ډیره باید په اقتصادي حاس تکویوی تر څو دوی خبرونه تر سره کې او بل دا چې باید په خبري برخه کې دوی معلوماتو ته پر وخت لاسرسي ولري. نو هله مداغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي ځکه دا رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
خوستي خبريالان او د رسنیو کارکونکي داسې مهال د رسنیو د راتلونکو په باب اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینو سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کړی. آزاد خبريال رحمت الله وایی که خبریالان د ځینو خپرونو د چمتو کولو لپاره آزادانه فعالیت تپریخ ول شي د ټولنې د خوالی او شته ستونزو د رسنیز کولو لپاره به ډیر څه وکړي.
که رسنۍ آزاد پریښودل شي لکه بلابل پروګرامونه د دغه د چمتو کولو لپاره د موقع په لوس ورشي نو رسنۍ به ښه پرمختګ وکړي، ښه کور به وکړي، د ټولنې د بهبود لپاره د ټولنې لپاره د خلکو لپاره به ډیر څه وکړي. فلحال لپاره اندېښنه دغه ده چې دغه وزیر دي چې مثلا شاید دغه موسیقي او یا ځینې نور شیان کنا ځینې خپرونې دانې بندیز ولګي یا محدودیتونه لوشي کنه. نو اډي دي پورا اوس یو څه هغه ستونزې شته چې د مارکیټینګ برخه او ځینې نورې برخه ته به زیان ورسوي، مشکل ورسوي.
په تیر نظام کې رسنۍ د اوږدو کلونو لپاره د ملي او نړیوالو ډونرانو له مالي ملاتړه برخمنې وي. آزاد خبریال سردار شفق وایي هغه وخت د رسنیو مسؤلینو او د امتیاز خواندانو د ترلاسه کیدونکو مالي امکاناتو ډیره برخه شخصي کاروله او ډیره لږه حصه رسنیو ته ځانګړې کړې وه.
دوی به په سلو کې 80 سلنه پیسې جیب تر اچولې یا 90 سلنه پیسې او 100 سلنه پیسې به پر رسنۍ مصرفولې. دوی هغه وخت په مارکیټینګ باندې کارونه کله چې د نړیوالو ټولنې مرستې بندې شوې رسنۍ لستوندو سره مخامخ شو. ان دغه دی چې اوس په ډیرو ولایتو کې یو شمېر محلي رسنۍ تړل شوې دي. که اوس رسنۍ غواړي چې څنګه څه په پښو راودرېږي او سکوت نشي، مسؤلونو ته په کار ده چې په مارکیټینګ باندې کار وکړي، د خپلو نشراتو په لوړوي باندې کار وکړي تر څو دومره پیسې ترلاسه کړي چې هغه له سکوت څخه ځانونه بچ وساتي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي که چیرې رسنۍ خپلې خپرونې د خپلو مادي او معنوي امکاناتو له چوکاټ سره سمې عیارې کړي په خپرونو کې به یې ښه والی راشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي رسنۍ د خبرونو د زیاتولو پر ځای د خبرونو معیاري کېدو ته پام واړوي.
که چیر د رسنۍ د خپل منفي او مثبت رپورټونه په داسې رقم ته عیار کی چې د نظام تخریب نه وي، کې نظام ته مشوره او نظام ته پوګوته کول وي، دا به ډیره ښه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې صنعت سره ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوار سیمه ایزې راډیوګانې او څلور تلویزیونونه فعال دي. خو د نورو ولایتونو په شان اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرهن ریاست په سلور ولسوالیو کې په 400 جریب ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو د باغونو جوړولو کارونه پیل کړي دي. باغوانان دا کار ستایي او وایي چې پخوا هم دغسې چارو ښه نتیجه ورکړې ده. د کرهن ریاست چارواکي وایي چې په بڼوالو ته به په وسایلو ورکولو سربیره د بوټو د پالنې روزنه، د امراضو د مخنیوي درمل او کیمیاوي سرې هم ورکوي. نورحال په دې رپورټ کې.
د باغونو د جوړېدو چارې په بډیکوټ ولسوالۍ کې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري د جنوري په 1.5 نیټه پیل شوې. په دې موقع د یاد ریاست مرستیال قاری فضل رحمان خبریالانو ته وویل
د ام په برنامه د تیر په 4 کال هم د ننګرهار ولایت په څلور ولسوالۍ چې هغه بډیکوټ په چیراګام هسکمین او غنیخیل ولسوالۍ دي په څلور سوه جیره بزمکه کې د مالټو لیمو شفتالو الوچو سراملوک او مڼو باغونه جوړوي.
بل لور ته کروندګر خوشاله دي چې په ځمکو ورته میوه لرونکي بوټي کینول کیږي. یو تن کروندګر وایي چې که بزګرانو ته پر ځمکو باغونه جوړ شي تر ډیره به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته او د کلي ته او خاریاو ته ډیره فایده ورکوي. اوس غواړو د ماسات نه چې موږ سره کومکونه وکړي دا باغونه راته جوړ کړي دي پټو کې دا ټول د کانان د میوه په دغه باندې نور فصلونه را بچ شي او خپل پټو کې میوهجات بوټي وکړي مالټه وکړي نور بوټي وکړي د خیر سره چې دغه کوکنارو د نور حاصلاتو نه لاس په سر شي.
یو بل تن کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې لبنوالو سره دی تر هغه د بوټو پر روزنه کې مرسته وشي تر چې باغونه په حاصلاتو راشي.
موږ د سیو چې دا باغونه موږ لکینو له د انجینران راشي او موږ له وی چې دغه د وی غوړی د سینو چرته وی کړل او به سر نه راخار کوي او ناراضی کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړو په د وی کې په سره کې چې تیشه دی لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي. موږ دومره زمکه بند کړه شول 15 جربز مکه بند کړه ولکه موسه یو رقم وسم شته دي خو هم دې لپاره بند کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د کرنې او مالداري ریاست مرستیال قاری فضل رحمان وایي والو ته د همکاري موسسې لوري د بوټو د روزلو خوونه د امراضو د مخنیوي درمل او نور اړین وسایل ورکول کیږي.
پروژه برنامه بزګرانو ته بڼوالو ته د بڼوالۍ وسایل کیمیاوي سرې او روزنیز پروګرامونه هم ورکړي. د ننګرهار ریاست تیر کال هم په 3000 جرب ځمکه کې باغونه جوړ کړي وو او په راتلونکي کې هم یو پلان لرو چې دغه افتتاح یو بیلګه ده.
د افغانستان ننګرهار یو زراعتي ولایت دی. کروندګر وایي که د کرنې په برخه کې له افغانستان سره همکاري موسسې په پراخه کچه خلکو ته میوه لرونکي باغونه جوړ کړي تر ډیره به له بهرنیو ملکونو څخه د میوو په واردولو کې کموالی راشي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوی مجله
په 1:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 3:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 3:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو.
اوریدونکو د سبانیو خبرونو تفصیل مو واورید. د نن ورځې خبرونې په لږه شیبه کې پای ته رسیږي خو دومره وخت مو ته ساتلی چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا درته وړاندې کړو. اسرار مومن ته مایک سپارم چې په سټوډیو کې راسره.
کورمکی د سور سورنګ او حقدری منګلو ل بغدی خلکو سره تر پرونی جګړې وروسته ورکشوي شپونکې او د هغه زوی خپل کور ته تللی دي. زای اوسیدونکو نور سیدو نن لږ شپه مخکې مشالې دوی ویل چې د جګړې ل ویرې شپونکې ایسا خان او د هغه زوی په ځنګل کې پټ شو چې لړز بندي وروسته نن خپل کور ته ستنه شوې دي. د کور پولیس وای پرون ماسپخین د سور سورنګ او حقدری منګلو ل بغدی خلکو سره جګړه پیل شو چې پکې او تن وجل شوی او دوه نور جوړ شوی دي. د پولیسو ځای مشر نجب علي بیگا مشال ډوتول پرون په یاد سیمه کې یو مشترکه غرته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رما بیولی و چې ورسره د بغدی خلکو جګړه کړې ده. د شمالي دوستان په بیرلی کې نا سرګند وسلوالو یو تن په بمی برید کې وچلې دي. پولیسو ځای خلکو بیگا مشال ډوتول پرون د میرلی په نورک سیمه کې یو ځای اوسیدونکو محمد ولی په گاډی کې روان وو چې د بمی برید ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې دا دویم هدفي برید دی. د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا جمهوري غورځنګ مشر وایي چې د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ګرانی او غریبي زیاته شوې ده. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په کوټه کې له خبریالانو سره خبرو کې ویل چې د ګرانی له وجې ولس له مشکلاتو سره مخ شوی چې له امله یې دوی په مارچ میاشت کې د حکومت ختمولو لپاره د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې. یاد وي چې موجوده حکومت د ملک د خراب معاشي حالت ذمہ داري په پخواني حکومتونو اچوي. طالبانو د افغان شخصي ټلویزیون ریاره په کابل کې دوه ځایي خبريالان پورون نیولې دي. د دې خبريالانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي چې د کسانو په حراست کې د خصو وجنه د معلومه د اجانه ټلویزیون مشر نن په یو ټویټ کې ویلي د وارث اسرت او اسلام میجاب چې بغیر له سوجي په حراست کې خصل شوی کورنۍ د ښمنۍ دي. بلخو د طالبانو د خبرتي د ریجنل ډایرکټریټ چې ویان د ویلي چې دغه دواړه خبريالان د دوی د ادارې په تحویل کې نشته.
اور دن کو سره لم مومندو چې د خبرونو لنډی سي تر باور ول هم دې سره د خبري غړي او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پاتې رسیږي. زنه چې به مېره زما ټول ملګري تاسو نه اجازه غواړو. تاسو یو خسته مخامل لري او سبا سهار به په 9 بجو بیا ستاسو هرکلی کوم. خدای پامه.